نسخه شمېرل کیږي چې موږ او تاسو لوستلی و چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري، او همدارنګه دویم چې دی لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانایي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کی. د دې تر څنګ که درمنه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو مهمه بوختیاله جمله څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي د نورو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې خپل ځان سره نوٹ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي. هله د چیف سمو زده کړو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لا پما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر من قول علی سکون کو زای پرشنا و قار تاس ټول ته شرف واس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاس ټول قدر من قول علی سکون کی برت رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن تر نو سکون کو تاس زم راستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست نه هله د چې تاس ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو لوست پر امر کی ولري. قدر منو خوش از کون کو زما راست سو د نن ورځې لوست سری په لمړي فصل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري، لکه څنګه چې په تیر لوست کې مو راست سو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافي، بشري جغرافي، هم چې نن د دې تر څنګ مو راست سو د افریقا د لوی وچې د ټکوم نشاد او ژبه په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ مو راست سو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو، هم چې نن د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافي، د دې تر څنګ مو راست سو بنن ورس پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلریز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله. نن ورځ په پلوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مو تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي، او بیره بیل لري د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللی ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه، یا هم د طبیعي سرچینو لپاره پلو څخه خورا لشتمنو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپل د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه پخپل د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یا کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سر تر سوال کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل د دغه لاري دغه کومي لاري چارچې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لاري چارې وي انسانانو ته سمې زمينې نه وي برابرې لکه وستې زمينې برابرې دي د وسپونو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لوي وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړي کې پیلس بل چې دغه لومړني نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لوی وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه هم چنان اقتصادي هم نو سم د اقلیم له پلوه هم نو سم د نفوس شمیر هم پکې کم وه هم چنان د نسب کار خپل ورځنۍ سي اړتیا یو پرکټي نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرشو جوړولو یا هم د ورګاډي د پارک کومې کرشې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړي څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر اورو پر مخ باندې تللې په قرار شکر سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدل چې په افریقا کې د اوسپونو د کرشو ټول اوږدوالي 8000 کیلومتره ته رسیدلې او ډېره اوږده کرشې چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی او اوسپونې کرشه د افریقا په نور هیوادونو لکه مرکش الجزیر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلې سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ وبره تګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپونې کرشې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه کوم کو د ویکی چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاس تر وړو سیږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچه د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د یو ځای څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو ژو قدر موږ ځکه کوم کو افریقا لوی وچه کې څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامانالاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په همن او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویل سو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګي یا هم سندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشه سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سويس کانال دي چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاری په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1419 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ځرین هغه لاره ده د سويس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1419 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېنی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هین سمندر د دوی او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سويس کانال چې دی هغه مسنوي دي خو نور ټول لارې چې دی هغه طبيعي دي یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دي د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دي او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دی په لور ځینې زیاته یې نسته پر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یې هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات په شرایط کې دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویل سو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لاره چې د خپل د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووې ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو وخت دی چې تاسو پوسی ووسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي ووسیږي چې افریقا له یو څه څنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي اوسیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې اوسیږي او په یو څه باندې پوسی اوسیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم. تلا په ما ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات په قبول کې قدر منو کول لري سکون کو زه برښنا هم خو یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پم درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لري سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنه سکون کو داسې مرستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي. نه هله د چې تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم ترز کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کوون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلریز د کون کو البته د یادونه ور دی. زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پوري. خو ګلریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړش چي دي دغه بدلونونه چي دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړې ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکه د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیل دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیسته ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفان د سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفان د سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزا ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ولوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سوچی امو حوزه لجور حوزه لجملو سخه شمیر کیجی کم چی ده افغانستان پا شمال کی ده پریاب ده کسیار لسند للویدیز سخه 259 متر پا لوروار بندی پیل کیجی او ده تحار ولایت ده درکت او ینیک کلا ترسیمو پوری چی 425 متر لوروار لری رسیجی او ده یو لموهیمو اقتصاد لرون کو حوزه لجملو سخه شمیر کیجی چی پا زیاد او پریمان کچه سخه پا مختلف وزاینو کی تریست پا ده کیجی دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سنډو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دی چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزه څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیجي دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ د دې ترڅنګ د صابر او پوزک د همون او د هغې شاوخوا ټولې سیمې په دې درې کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږ ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلو تیجو څخه جوړه شوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټوله طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو په هیتلو چې څه ډول یو جوړښت درلود، د دې ترڅنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مودرې لوی حوزې وپیژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم که درمن زو کوونکو سپانن تکراروم. لمړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درناو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې